صفر تري تري بينزو سلام عم ده تبع صفر سالورا ده أتاليا شبيتو نحسا ولاس نو روشان عم ده تبع ما صفر و نها و صفر شبا بينزو شبا نها بينها اتصالش میره تا بیوایی ما چی دا پالش میره دا هم زنگ وحلوشی هم واتساب تا میسج کولشی نکسونه کده چا پکاری ورته ورلیگم سپر و اتو اتو سالور پینزو سپر دری دری پینزو لطا سا هاو دا دادای رادیو سا حیو نڑی ماننه چی منگ تا موخ را که خخ پرونه اللہ ممل شد
گرانو دوستانو د یو شمیر پیدا سو کسانو په اکلم مو پیغامونه واوریدل در لژونکو څخه ډیره مننه اوس په هم د هو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو او عزیزانو په اکلې را لژلې دي
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدر ټول درنو او کډرمو نړیونکو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکت او خوش خوشاله د ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې په دې لم تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی که ولی در ایران خواهد در موتروان سر تلل دی نو دوری ورک سوی دی نو در کسوی چای ایران تا بتلل دی پر آکی بایی که پر کن مخواه باندی تلل دی خواه معلومات نست کار مومن مسلمان ورور تا در عبدالبصیر پاده باندی معلومات و نو زما در تلپون پر داغ شمیرو داری که ونی سی زما تلپون شمیره در سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه ام داغ شمیره در چی واتساپ هم پر است زیو زلبی هم در توام سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه یعنی سپر و سو یو سلو دو سلوش تاتا سو نول سو سلام زما پیغام پا بار بار نشر
سلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای د نمیگی سای پلا جان د پلور نمی زر جان و که هر چه تا دی معلومات کیگی پا دیر بخنه و مهربانه سرده زما تا پا دیش میرا عدیقه ونیسی سپر و سوا سلویر اویا درائی سواش پیتو و تا سوا دوان اوی بلاش میرا دا سپر و سوا شپکش پیتو اتیا و تا درش نوی سلام علیکم
السلام علیکم زکل احمد حلمان ولیتان دا علی دا ولفالی دا لیباغ دا شمی دا پیغام پریشه دید ما کچی دا شم احمد پنامه دی دا حج نجبلا کازوی دی دا لیباغ دی دا لس کاری کرشی دا کور ندرک دی که هر مسلمان رو را بڑا معلومات لری نما تا جی پا دا غلم بر جنگوی سپروی و سوسوار لست دریس و شپر دیش خبال شیرینی دی تر لاسکی السلام علیکم
دازادی رادیو کارکون کتا السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 0 1 5 3 بلش میرا 0 0 8 8 0 5 0 3 0 0 0 8 8 0 5 0 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي
ਸਿਪਰ ਨਾਇਆ ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਸ਼ਵਾਇਆ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਚਾ ਲਗਾਇਆ ਮਾਰ ਤੇ ਸਿਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਨੋਰੇ ਕਿਆ
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه وی ذکر کړی، نو لطفاً موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی د هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه، احترامات تاسو له د شاند ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولا سوالې نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، دا شل ورځې دی چې نادر کښوې دی. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردی د مخې په دا کشمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ دیتا اخیری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کی صفر او دا بل شمیرا دا دا هم ځان سره والے خامخه پر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم چې پر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې رکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 و 5 3 1 1 بیا تکرارم 0 و 5 3 1 1 بل شمیره 0 و 0 1 1 3 0 بیا تکرارم 0 و 0 1 1 3 0
دا زادی را ډوټ کولو کارکونکو او ورېدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریم شمیره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 9 5 1 دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د سوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مسجد کا ملسیان دي، د میرشلاس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 و 3 1 2 9 1 8 8 5. او بل شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي. 0-0-3-5-1-3-4 په دغه دوه شمرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا 2.5 کال ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام همدغه وخت بخیر ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکولې سي اطلاعات شمیرو وایم 0-98-99-322 یعنی 0-8-0-9-9-3-2 شمیره او دل بیا وایم 0-8-9-0-9-3-2 بلا اتصالات شمیره وایم 0-9-5-3-8 یعنی 0-3-0-5-0-3-3-8-9 نو په دې لاره چار چاته معلومات وی په همدغه شمیرو د مخ سره اونسي واتس اپ شمیره هم وایم 0-8-9-9-5-2 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترزو چې ده دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي مربا شماره ده واټساپ هم پرې په حال 0-4-15-3 یعنی 0-1-1-4-1-5-3 بل اتصال شماره ده 0-9-0-8-9-9-3 یعنی 0-8-1-1-1-4-9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-5-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-5-4-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلک دی لږ غول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل تر طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او ورته ته زه هم زلال لغونی ما لغمان لکه خاصه کوم چې خو ما شنو درکه شوې د الهام په لوند ته شعار ته معلومات نو ته به لازم وي چې ستر او اته ستر هغونه ها شپږ یو اته یعنی ستر وایا اتیا نه وی شپږ وتاه په دې کې له پیغام نه تر کې نه کوم څه پوهه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0508052215. یو ځل بیا درته اعلانوم، 0508052215. دا په بیسې شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، 0802008043. یو ځل بیا، 0802008043. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نواره د کلي څخه ماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0802 شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0508 شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه یم عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوی عزیز چې د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی، چې جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که په خپل ځما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل ځما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در شیم 0304 شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0304 شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما 0409 و و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0409 و و 2 و 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمنو اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پایته رانږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې مشتره ولېږي، تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 12 41 15.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې له تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود. چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغه د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړ شو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکی دی او مثبت سوجی دی په دې خاطر موږ راغلو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کوم رسنۍ سره یو کار وکړو دغه لپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کم نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنې ټول منفیات نه دي
بله نور صاحب تاسو بیل بیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي پکتیا ته څو وخت مخکې ولاړې نورستان ولایت ته د غراز نورو ولایتونو ته تر ټولو غټ مشکل چې وخت نه وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا هغه به څه وي
د افغانستان مختلف ولایت ته ځلې ما خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیس سره ډېر ښه دی ډېر خوندور دی خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو هم اوس موجود دی د ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې د ویډیو کولو په ساحه کې د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی کوم تخریب کې حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي او افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده نو دا بې باوري موجوده ده نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پاتې شوه د خلکو تر منځ د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضرېږي یعنی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه ده نور خلک ډیر علم پال او ډیر ښه چلان کوي حتی ځینې د سیاستونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته عکاسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او د فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري کاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
سانسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کړي نو مهمه ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د لور عکس واخیستل شي چې کله موږ لږ سره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي نو کله چې کسان تر فیل ته راځي او ځوانان راځي نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي د خلکو سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري هغه استقامت دی ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره سر و کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي ځینې به کورني مشکلات لري ځینې به اقتصادي مشکلات لري ځینې به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي، د سجدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدې برخې یا دمدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمری ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، نن سبا د وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري. نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېر ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژه پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي، کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون سرګرم کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته. ډېر ورسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو لپاره یا بهرني ګرځندویانو لپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډیر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډیر کار کیدی شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک ته فیسبوک ته یوټیوب ته هر بل وسیله ده چې سره کوي شي د خپل وطن کولاګانې مثبت سوجي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته کور جوړ کړی چېرته مڼۍ جوړه کړې ده یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو حکومت د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي
بله تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي لګښت وکړي تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي هغوی لري خو یو څه لګښت اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي په اولو کې څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کی
سړی چې په دې برخه کې به مهم شی تجربه ده څومره چې سړی ډیر عکسونه اخلي چې ډیر عکسونه اخلي غونډه د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کیږي زه مچ په لومړی کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم او اوس چې کوم زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم نو ډیر زیات پاتې کړی دی ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم ترینوان لاندې یو چپټرونه په خاصه تن ژورنالیزم باندې کې تدریسيږي. خو د پټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ د سیډیر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې د داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کې د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځیاري په تله مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورتل، د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغه سیاسي وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لار چاره دا ده چې د هغه سیمې له داسې کاس سره چې لکه موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورت اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم د ته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، د ډیره تجربه به ترلاسه کی او هغه به کار آسان شي.
ډیر مننه کور ودان تاسو د وخت چې په ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان کاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملما پروګرام کې از مشورتنی جواب ولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.